د ماخام اوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، تر اتو بجو په دې یو ساعت کې د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام دا زما حق دی خبريږي. ملالۍ بشیر د خبرونې کوربنه ده چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د طالبانو چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما نن په یو راپور کې چې د روان میلادي کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، پر افغان ښځو د لګیدلو محدودیتونو ځینې مثالونه هم وړاندې کړي دي. راپور زیاتوي چې د محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغیز کړی او له تیرو څخه باندې دریو میاشتو راهیسې له استثنایي کسانو پرته نور کارکوونکي له خپلو کورونو دندې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو راپور له حقیقت لرې بللی او ویلی دی دا راپور یا د هغو کسانو د قول پر بنسټ چمتو شوی چې له افغانستانه تښتېدلي او یا په یوناما کې د هغو کسانو په حواله چې د یوناما له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په کندهار کې له دوه میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیرته کابل ته ستون شو او خپل دنده یې پیل کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي چې نوموړی د دولت د لوی مشر ملا هبت الله وبخښي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي چې نوموړی د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمان په اساس نن کابل ته ورسید. ښاغلی کریمی د ملا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه معلومات نه دی ورکړي او د هان نه د معلومات چې اوس د نوموړي روغتیایي وضعیت څنګه دی. په تیرو دوو میاشتو کې مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلود. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د هیواد د جنوب په 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. بختر خبری آژانس چې طالبان یې اداره کوي راپور ورکوي چې په کندهار، هلمند، روزګان، زابل او نیمروز ولایتونو کې د واکسین د دې څلور ورځنی کمپاین په ترڅ کې به 1.5 میلیونه ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. پروند وزره درویشته میلادي کال کې د ټول هیواد په کچه د پولیو د ناروغۍ 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. روسیه د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اړوند تړون نن لغوه کړ. د دې تړون په اساس د غلې له لوی صادرونکو هیواد اوکراین څخه افریقا، منځني ختیځ او آسیا ته چې لوګه پکې په زیاتېدو ده او د غذایی موادو د بایو د لوړېدو له کبله ډیر خلک بیوسلي شوي، غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په یو آنلاین غونډه کې د دې تړون لغوه کېدل اعلان کړل او ویل روسیا به هغه مهال له دې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یې ومنل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشري حقوقو او د چین د ارزي ادعاو له کبله ترنګلي شوي بیا ټینګ کړي. د چین سینهوا خبري اژانس د راپور لمخې ښاغلی کیری له خپل سیال شي جین هاوس سره مخامخ تفصیلي خبرې وکړي. دا له نږدې او کلن ځنډ وروسته د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیاته ونډه لري لومړی ځل خبرې دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه دازما حق دی تشرغلاست. په دې خبرونه کې د شوزو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. 50 کاله مخکې د سرطان د شپږمې پښپا افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام پر ضد کودتا وکړه. لدې سره په افغانستان کې د جمهوریت لومړی خښت تکشه شو دسوه. مخکې تر جمهوریت په افغانستان کې د پاچا ظاهر شاه په کابینه کې هم شځوي او وروسته د سردار محمد داود خان په دوره کې هم په کابینه او پرلمان کې شځو ته ونډه ورکړل شوې وه. د افغانستان د لومړی جمهوری دورې راهیسې د 50 کلونو پر مهال په افغانستان کې د شوزو د حقونو په برخه کې د تحولاتو په اړه خبرې کوو. دا ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې د تیرې سه شنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د اسوت القرآن په نوم د نجونو یوه مدرسه پرانستل سوه چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د دغې مدرسې مشر همت الله قریشي دوی ته ویلي دي چې په دغه مدرسه کې پر دیني زده کړو سربیره نجونو ته د انګلیسي، کمپیوټر ساینس او حرفوي زده کړې زمینه هم برابره سوې ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې 2 کلونو کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې، خو وخت ناوخت د مدرسو د پرانستلو راپورونه ورکول کېږي. د دې پر ځای چې په مدرسو کې عصري علوم ولوستل سي، ولې ښوونځي نه پرانستل کېږي؟ په دې خپرونه کې نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. او د 50 کلنې جمهوري نظام چې په افغانستان کې لومړی ځل سردار محمد داود خان خښته کښې شوده، پر دغه مهال د ښځو د حقونو وضعیت ته ګورو او یو مقایسوي تحلیل به هم واخلو له خپلو میلمنو څخه. په دې خپرونه کې له موږ سره د ښځو د حقونو مدافعانې لیما انوري او اغلې ملیار میلمنې دي. موږ هڅه کوو چې دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سي. اغلې انوري له موږ سره وصل سوې ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم لیما جانې. ډېره مننه چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره خبرې کوي. زما لومړۍ پوښتنه دغه ده ستاسو څخه چې د افغانستان په دې تیرو 50 کلونو کې چې که موږ ودغه ته وګورو چې جمهوریت په افغانستان کې لومړی ځل هغه مهال معرفي سو چې سردار محمد داود خان د شاهي نظام پر ضد باندې کودتا وکړه، ستاسو په نظر د ښځو وضعیت څه ډول تغییر کړی دی؟ آیا فکر کوئ چې افغانستان د ښځو په برخه کې پرمختګ کړی دی که شاتګ؟
سلامونه تاسو ته او ستاسې محترم اوریدونکو ته. خدای دې وکړي ستاسې ټول ښه جوړ روغ او صحیح. پس له سلام او احترام زه غواړم ستاسې مشخص د دغه سوال په کله کوم څه معلومات چې لرم وړاندې کړم. کله چې موږ تاسو د جمهوریت نظام په هکله خبرې وکړو او د ده د تاریخته چې وګورو، او زه په دغه تېر 40 کلونو کې چې وم چې مکتب مې وړي کابل کې وویل پانتون او بیا داسې را په دې خوا مختلفو د ښځو حقونو په برخ کې فعالیت مې کوله له نورو ټول خوندي ورونو سره. ما په نظر د 2002 را په دې خوا د ښځو لپاره په ټول جمهوریت تاریخ کې ډېر ښه لاسته راوړنې وو، لکه د دوی ګډون په سیاست کې، د دوی هغه عام ژوند، د دوی د زده کړو، د پانتون، د کار په دغه برخو کې دوی ښه پرمختګونه یې درلودله او ښه لاسته راوړنې موږ هم درلودله چې افغانستان یوازې په نړۍ نه بلکې منطقه او نورو ځایو کې هم په مقایسوي ډول که وګورو نور هیوادونو سره افغانستان ډېر ښه په موقف کې برابر کړی وو، مخصوصا د ښځو حقونو په برخه کې چې د دوی کار، تعلیم، د دوی دغه ونډ په سیاست، په اجتماعي ژوند کې، په ټولنه کې، مختلف نورو برخونه کې، ځینې مختلف هیوادونه حتی په منطقه کې چې دوی ډېر د پرمختګ هیوادونو په نوم یادېږي، ولې د ښځو په برخه کې ډېر شاته پاتې وو. اما متاسفانه د 2020 را په دې خوا کله چې د افغانستان نظام تغییر وکړ او د ګرو چې راغله افغانستان ته، نو متاسفانه د افغان ښځې مکمل یو تاتک سره وو، هیڅ پرمختګ نه و. نو د افغان ښځې لپاره ورځ په ورځ قیودتونه دوی باندې ډېر سو. لومړی خو دوی له سیاسته ګوښه سو، بیا د عام ژوند په برخه کې ډېر محدودیتونه راغلل او همدارنګه د دوی زده کړو څخه البته بې برخه سو او د کار څخه هم دوی ګوښه سو. متاسفانه اوس افغانستان په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې حالت ښځه درس ته تلی نه سي، کار ته تلی نه سي، سیاست کې برخه اخیستلی نه سي او داسې نور کارونه. حتی دغه عام ژوند هم محدودیتونه لري، پارک ته تلی نه سي، ټکسي کې تلی نه سي، هیڅ کار نه سي کولی، فقط مطلق یو زندانی لکه هغه د جاهلیت دوره، لکه هغه د بربریت دوره چې په کور کې زندانی دی او یا دغه نه پاتې دی چې دغه حکم هم ورکول سي چې بلا کم کور کې ښځه پیدا کیږي هغه دې له منځه ولاړ سي. یوازې دغه شی پاتې دی، نور خو هیڅ هم، نور هیڅ کم فرمان نه دی پاتې چې طالبان صادر نه کړي او د ښځو په ژوند کې کم محدودیت را نه وړي. نو دغه ټول فرمانونو په اساس دغه ټول حقایق په اساس چې موږ وګورو متاسفانه افغان شهیدی ټول شاتک درلودل نه پرمختګ.
مننه آغلی انوری ستاس خبیت پشتنه کوم ورستا خو اوس د خبرونی دوهمه میلمنه آغلی پشتنه ځواک هم لمر سره د استودیو لاره وصل سوی ده. آغلی ځواک تاسو ته هم مننه کوم او شرغلاست وایم چې تاسو وخت وایستئ په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې آغلی لیمه انوری په دې نظر ده چې د سردار داوود خان د جمهوریت نظام پرتله د تیرو شلو کلونو پر مهال په جمهوریت کې شذ ډیر پرمختګ کړی او په افغانستان کې ایا تاسو فکر کوئ چې پنځوس کاله مخکې افغان ښځو ورته مبارزه درلوده که د اوسنیو ښځو مبارزه بیله ده؟
ډېره مننه، خوشحاله اوسې. اول خو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم، خدای دې وکړه چې ټول ښه وي او درنو مېلمنو ته مې هم سلام ورسېږي، د تاسو درنو همکارانو ته. د تاسو د سوال په ځواب سره که موږ وګورو، رښتیا هم په دې شلو کلو کې یعنی افغان مېرمنو ډېر پرمختګ کړی دی. افغان مېرمنو هغه کارونه کړي دي چې یعنی د تقدیر وړ کارونه دي، یعنی د حکومت په ټولو برخو کې ډېرې برلاسې وي. نو که چېرته موږ وګورو د اوس وضعیت ته او د پنځوس کاله پخوا وضعیت ته، یو شان دی. یعنی که اوس موږ باوجود چې د افغان مېرمنو په اوسنی وخت کې ډېر پرمختګونه کړي دي، خو بېرته د هغه پنځوس کاله مخکې ښځو په حساب کې شامل دي، ځکه دوی اوس ټول فعالیتونه یې بند شوي دي. دلته اوس که هر څومره موږ مبارزه هم وکړو، مېرمنې مبارزه هم وکړي، خو ولې بې ځایه ده مبارزه؟ هېڅوک ورته غوږ نه نیسي. حتی خارجي ممالک خبریاوي، کنفرانسونه جوړېږي، جلسات هلته وړاندې کېږي، خو ولې اصلا ورته نظر نه کېږي؟ اصلا د میرمنو مشکلات ته چې په افغانستان کې لري هیڅوک نظر نه کوي. یعنی د هر چا که هغه خارجي ممالک وي او که دلته داخل کې موږ دغه میرمنې چې وروسته د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، هیڅ ورته نظر نه دی شوی او دوی خو خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د ما په خپله د ما په شمول باندې چې ما تېره مصاحبه کې هم تاسو سره وویلې چې زه به خپلې مبارزې ته انشاءالله دوام ورکوم، هیڅ وخت به زه د خپلې مبارزې نه لاس نه اخلم. اوس که ورته وګورو، یعنی دا چې موږ ته یو څوک نظر ونه کړي زموږ مبارزاتو ته، زموږ مبارزات تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. یعنی دولت د اوسنی حکومت، اوسنی عمارت، یعنی موږ ښځې ته اصلا د عزت په سترګه نه ګوري. دلته د دوی د احترام، د عزت خبره هم رامنځته ده چې اصلا دوی ته د انسان په سترګه نه ګوري. نو که چېرته وګورو د پنځوس کاله په مخ ښځو ته، دا وی مبارزه یو داسې څه دی چې هغه څه د مبارزه وکړي، یعنی د مبارزه مېرمنې نه وي، ولې موږ اوس په دې توانېدلی چې باید د خپل حقونو لپاره موږ مبارزه وکړو، په دې باندې توانېدلی چې موږ باید خپل حق وغواړو، خپل تاسیس ته ادامه ورکړو، خپل کارونو ته ادامه ورکړو. ځکه تعلیم تربیه په دواړه هم په ښځه هم په نر باندې فرض ده. دوی چې دا زموږ حقونه موږ نه اخلي، نو په دوی کې موږ تر آخر د عمر، یعنی تر آخر د هغه ورځې چې موږ کولی شو باید مبارزې ته دوام ورکړو.
مننه آغلی ځواک، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی انوری، ستاسو څخه به د آغلی ځواک د خبرو په تعقیب باندې پوښتنه وکم. یو وخت ما د غازی امان الله خان د افغانستان د پخوانی پادشا د لور شهزادګۍ هندیا سره خبرې کولې. د دې څخه ما د ښځو د هغه وخت د ښځو د مبارزې په اړه باندې پوښتنه وکړه. دی ویل چې د دې مور ملکه سوریا د خپل وخت مطابق یو مبارزه پر مخ اچولې وه، او هغه وخت چې کومه مبارزه دوی د ښځو د حقونو لپاره کوله، د دې په نظر تر اوسنیو شرایطو، تر هغه وخت چې لکه څلور پنځه کاله مخکې دا خبرې مال دې سر کړې وې، دی ویل چې د هغه وخت د ښځو د مبارزې پرتله د دې په نظر د دې د مور د ملکې سوریا مبارزه ځکه سخته وه چې هغه وخت هر څه نوي ول، اول ځل پیل سوي ول، او د ښځو د باندې راتګ، د ښځو ښوونځي ته تګ، د ښځو کار کول، د هر څه افغانان ورسره ناشنا وه. او په لومړي ځل باندې چې څوک یو کار کوي، د هغه خښته لومړی ځل اږدي، هغه ځکه مشکله وي یا ستونزمن وي چې خلک باید ته ورته ذهنا اماده کړي چې دغه کار ومني. تاسو فکر کوئ چې د پخوانۍ اوسنی شذو مبارزه اوس هم مغه سیده لکه په افغانستان کې چې د اوسنی شذو مبارزه ده، یعنی تاسو په نظر هغه ستونزې چې په ټولنه کې شذو په خوا هم درلودي، آیا فکر کوئ چې هیڅ تغییر نه دی کړی، او که فکر کوئ چې اوسنی افغانستان پر مختللی وو په دې شلو کلونو کې شذو ډیر پرمختګونه کړی و او ذهنونه دغه ته آماده سوي و چې باید د شذو حضور په ټولنه کې ومني؟
ډیره مننه تاسو پښتنې څخه. د کیس څوک انکار نشي کولی چې د افغان شذو مبارزې د ډیر کلونو را په دې خوش وروستوي دی که تقریبا که موږ هغه اساسي ووایو د امان الله خان دورې څخه شروع شوي ده، کاملا حق خبر ده چې کله چې امان الله خان لاره اروپا ته بیا بېرته راله، هلته دی ولې چې د ښځو پرمختګ او د ښځو ونډه په حکومت کې د یو حکومت پرمختګ سبب کېدلی سي، نو دوی دغه مفکوره یې راول او خلکو سره ولته خبرې وکړې. خو هغه نور بل جلا موضوعات و چې هغه وخت ډېر بیا موافق نه سو، ولې دغسې دغه یعنی سل کال را په دې خو دغه مبارزات شروع سو چې بیا دغسې په هر دوره کې یو تغییرات هغه کې راتلل. مثلا په کله چې د افغانستان د دموکراتیک وخت کې وو، په هغه وخت کې موږ ډېر داسې موافق شذمو درلودله چې لکه انایتا راتبزاد، لکه سوریا پلیکا، کبرا علي، حمیده شیرزای، مومنه بسیر، جمیله کشمن او داسې ډېر نور شذي وو چې دوی نهضتونه جوړ کړې، دوی مظاهرات وکړ د خپل د ښځو د حقونو لپاره، البته د ښځو غوند په مختلف د ټولنې په مختلفو برخه کې، او داسې ډېر نور شذي وو چې دوی داسې کلونه را په کلونه دوی کار کوله او غوښتل چې د افغان شذي هغه اساسي حقوق لکه تعلیم، لکه کار، لکه دوی غوند په ټولنه کې په دا ټوله کې دوی دغه حق باید تامین سي او احترام سي او ښځو په دغه مختلفو برخونو کې کار وکړي، او د مختلفو دورونو کې دوی هم مختلف سازمانونه جوړ کړ. ولی موږ ولی دې د سټینګار کوو په دې شل کار اخیر کې، په دې شل کار اخیر کې ته وګورو د ارقام په اساس که مقایسه وکړو دې لوی توپیر وو. هیڅوک نسی ویلی چې هغه وخت مبارزات رسید ډېر موافق نه وو، اوس ډېر موافق دی، یا هغه وخت لږ وو اوس ډېر دی. موږ وایو چې هغه وخت مبارزات موافق وو د ښځو، اوس هم موافق دی د ښځو مبارزات، ولی اوس اوسنی حالت کې چې کوم چې د طالبانو پر مقابل کې دغه د ښځو مبارزات دوام لري، دا یو څه ډېر د ښځو لپاره ډېر ستونزمن دی، ځکه چې طالبان اصلا ښځې نه مني. اما پخوانی نظامونه یا پخوانی حکومت وخت کې حداقل دوی د ښځو ته د انسان په حیث لیدله، هغوی ته خو د تعلیم په برخه کې داسې کم ډېر ممانعت نه وو، یا د کار په برخه کې ممانعتونه لږ وو. اما اوس خو مکمل د ښځو پر ضد نظام دی په افغانستان کې. ښځه هیڅ شی ته نه پرېږدي، هیڅ یې نه مني من حیث یو انسان چې هغه ته بیا حقونه ورکړي. اوسنی مبارزات د ښځو یو څه ډېر ستونزمن دی، ولی بیا هم افغان ښځې واقعا دونه بی شجاع دي، دونه دلیر دي چې په سربېره دونه محدودیتونه، پر سربېره دونه ممانع ممانعتونه، بیا هم دوی خپل هغه حسی نه دري، بیا هم دوی خپل حسی ته ادامه ورکوي، بیا هم مبارزه کوي او وایي چې د افغان ښځې اوازونه باید نړۍ ته، منطقې ته، ټوله هېوادونو ته ورسول سي چې زموږ درد مشترک درد دی. هغه مشترک په دې درد دی چې موږ انسان یو، انسان حق لري، او دا حق هم په دین کې ورته ورکول شوی دی او هم په وسیع قوانینو کې ورته ورکول شوی دی. زموږ په دغه شل کال یا تر هغه د مخه د مختلف دورې کې چې وو، افغان ښځې هیڅ وخت د یو ناامنۍ سبب نه وو، د یو مشکل سبب لامل نه وو. دوی همیشه د سولې لامل وو، دوی همیشه د ترقی لامل وو، دوی همیشه غوښتله چې هر شی په هغه عدل او انصاف سره خلکو ته ورسیږي. نو کله چې موږ نور خلکو ته مو هر شی عدل انصاف غوښتله، نو خود خو خپل شذې لپاره خو باید موږ عدل انصاف وغواړو، او دغه عدل انصاف پر اساس باندې مبارزات شروع سوي دی چې باید د ښځو خپل حقونه ته لاسرسی ولري، نه یوازې چې لاسرسی ولري، د دوی حقونه خوندي وسي، او دغه حقونه پر اساس چې الله تعالی یې راکړي خلک نو ولې دته مانی جوړي، محدودیت جوړي او نه مني که چیرې دوی واقعا ځان مسلمان بولي. ولی مشکل دا دی چې دا افراطیت دینی یو لوی ستونزه دی، او دوی د دین څخه غلط تعبیر کوي، دوی اکثره کم چې خپل غواري هغه رقم تفسیر کوي او د هغه افراطي تفسیر په اساس باندې د ښځو حقونو ضایع کوي او د ښځو لپاره یو لوی خنډ جوړ شوی دی او ښځو د منحیث یو انسان منحیث یو بشر په توګه حداقل دوی ورته نه مني وایي دا دوامه درجه ده او سچ موږ وایو هماغه سمه ده. او افغانستان په اوسني حالت کې یوازې د دینی موضوعات هم نه، سیاسي موضوع هم مشکل ده، ځکه چې دوی ځینې د رهبرانو چې دي دوی شپې دي چې علم زده اساس دی یو هیواد دی، هر څومره چې هغه هیواد کې پوهه خلک ډېر وي، هر څومره چې هغه هیواد کې با علم خلک ډېر وي، هغه هیواد همیشه هلته جنګ بلژوي او مشکلات بنوي. اما په اساس دغه سیاسي موضوعات، په اساس دغه سیاسي برخوردونه، دوی غواړي چې د دغه څخه یو رقم استفاده وکړي او جهان ته، اما جهان هم دوی نه مني، ولې ګورو به چې بیا هم څه کېږي. خو متاسفانه د ښځو مبارزات ځینې خلک وایي چې موافقه نه دی، زه وایم ډېر موافقه ده، اما وخت نیسي، واقعا ډېر وخت نیسي.
مننه ډیره اغلی ځواک. بل پښتنه بس تاسو څخه وکم، تاسو ته اغلی لیما انوري په خبرو کې واوریدل چې دوی هغه لاملونه یاد کړل چې لکبل ځینې وختونه د ښځو حقونه تر پښو لاندې سوي دي په افغانستان کې. دوی له هغه څخه یو دا هم یاد کوي چې افراطي نظریات د ځینو چارواکو یا د ځینو نظامونو. تاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې د جمهوریت په نظام کې د ښځو د حقونو په برخه کې استاس په نظر باندې کومي مهمه لاسته راوړنی وي او شذو کومي مهمه لاسته راوړنی درلودلې دي چې هغه بیرته جمهوریت ته دغه مخور اوړي چې دا کېداس چې د نظام په خاطر باندې دغه لاسته راوړنی شذو درلودي.
ډیر مننه. د جمهوریت په وخت کې موږ ګورو هیڅ څه ته هیڅ نامونه د تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، همداسې د نورو پیشرفتونو په برخه کې هیڅ نامونه نه و. ورته وګورو که هغه وخت یعنې د هغې وخت اوس وخت سره پرتله کړو یا مقایسه کړو نو ډېر ممانعت وجود لري په اوسني حالت کې. نو د جمهوریت په وخت کې ښځه آزاده کولی شوی چې خپل کارونه وکړي، خپل پیشرفت وکړي، تحصیل وکړي، یو ځای ته سفر وکړي. اما اوسني حالت کې هیڅ ښځه نشي کولی چې تنها یو چیر ته سفر وکړي د هیڅ ضرورت په نامه باندې، یعنی هغه باید محرم ولري. نو هغه وخت کې د تعلیم په برخه کې دوی ډېر پیشرفت کړی وو، همدغسې د کار په برخه کې پیشرفتونه کړي وو، د حکومت یعنې په ډېرو اداراتو کې، په لوړو اداراتو کې، یعنې ډېری ادارات وو چې په ښځو باندې ولاړ وو، همدغه مېرمنو باندې ولاړ وو چې نن دوی ورته د کار حق نه ورکوي، د دوی نه یې حقونه اخیستي دي. که ورته وګورو د جمهوریت وخت کې ډېری پیشرفت چې په جمهوریت کې رامنځته شو، د همدې ښځو په مټو باندې وو. یعنې موږ ښځې مېرمنې باید دومره کم لاس ونه نیسو، ځکه همدغه ښځه ده چې دوی نن زګولي دي، نن ورته دوی د کار، د تعلیم حق نه ورکوي. همدغه ښځه ده چې په یوه لاس باندې زنګو او په بل لاس باندې نړۍ ته ټکان ورکوي، نړۍ خوروي. خو ولې دوی متاسفانه چې ای کاش دوی ته دغه اصل ته پام کولی، دغه اصل یې په نظر کې نیولی او د دوی نه یې دغه نننی حقونه چې دوی په کور کې ناست دي، باوجود چې دومره یعنې استعدادونه لري، دوی په کور کې ناست دي او د دوی د خپلو حقونو نه پاس پاتې دي.
ډیره مننه اغلی انوري. تاسو واوریدل چې اغلی پښتنه ځواک ویل چې په جمهوری نظام کې شذو ته فرصتونه ورکول سوي هم وو، خو برعکس شذو په خپل مټ ډیر تغیرات راوستل. او لکه موږ تاسو ټول چې لیدل شذې په پارلمان کې وي، په کابینه کې وي، د افغانستان استازیتوب یې کاوه، په بهرنیو هیوادونو کې د یو نوي امر لمخه په دې ورستوي کلونو کې چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ورکړی وو، د ولایتونو مرستیالان باید له دوو څخه یوه شذ وای، چې دغه په ډیرو ولایتونو کې عملی هم سو دغه امر په دې ورستیو کلونو کې، چې دا زموږ میلمنو په وخت نا وخت دغه د شذو لاسته راوړنی بللې دي. د دې ترڅنګ که د ښوونځیو او د کار فرصتونو تراسو په افغانستان کې، تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي او پوهنتونونه هم بند دي، او په ډیری غیر دولتي او دولتي موسسو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شوزو پر مخته کار دروازې تړل سوي دي چې دغه شزي ډیر شکایت کوي زموږ په خبرونو کې دوی لمر سره خبرې کړې دي دوی وایي چې یوازې دغه د دوی اقتصادي ستونزې ورته نه دي برابرې کړې بلکې د دوی نور حقونه یې هم محدود کړي دي چې لدې سره د دوی ژوند او د ژوند حلقې را تنګ سوي ده ستاسو په نظر باندې که پر دې باندې خبرې وکړو چې لکه تاسو چې د دې خبرونې په سر کې واورېدل چې ما یو یادونه وکړه د تیرې سیشن به په ورځ باندې یو راپور موږ درلود چې په ننګرهار ولایت کې طالبانو یو د اسوۃ القرآن په نوم باندې د نجونو یو مدرسه پرانستله او په دغه مدرسه کې 1200 زده کوونکي کولای شي چې زده کړې وکړي د یو راپور لمخې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ورکړی وو په دغه راپور کې د دې مدرسې د مشر همت الله قریشی په نوم باندې د یو کس سره خبرې سوي وي د ورته ویل دي چې په دې مدرسه کې پر د دینی زده کړو ترڅنګ نجونو ته د انګلیسي کمپیوټر ساينس او حرفوي زده کړې هم ورکول کیږي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په داسې حال کې چې مدرسې پرانستل کیږي او ښوونځي تړلې دي دغه څومره ستاسو په نظر باندې پوښتنې راپورته کوي چې افغانان دا غوښتنه لري چې باید ښوونځي پرانستل سي خو د هغه پر ځای باندې برعکس بیا مدرسې پرانستل کیږي او بیرته بیا ویل کیږي چې په دغه کې عصري زده کړې هم شته
ډېره مننه ستاسو پوښتنې څخه د اول د چې راکوم ستاسو پر مشخص ستاسو پوښتنې په کله زه غواړم یو څو نور ټکي هم د پښتني جانې خبرې په تایید سره اضافه کړم چې موږ د جمهوریت نظام لاسته راوړنې څخه د یو ډېر عمومي لاسته راوړنې مو په دغه تعلیم برخه کې و تعلیم برخه کې کله چې دوی تحقیقات کوي او البته د مختلفو ادارو له خوا څخه د 2001 نه تر 2021 پورې 2.5 میلیون زده کوونکي نجونی وو او دغه سي په لوړ زده کړې کې 9000 نجونی زده کوونکي مو درلودله او د معلمان یا استادان څخه 10% دغه زموږ د ښځینه استادان وو هم په پانتونو کې هم په مکاتب کې او دغه سي مختلف نور تعلیمات چې کې مسلکي تنوع د نور زده کړو ځای کې یا دا ډیر یو لو راسته راوړنه افغانستان ته وا چې په هیڅ دوره کې دونه دې د شزو برخه په تعلیم کې نه و نور موضوعات ته تاسو هم اشاره مو کړ چې موږ مثلا په پولیسي جګړه کې کې نشوي ته شزو مدلودل او دغه سیمه شان جګړه ته مو یا سفیران مدلودل وزارتخانه کې وزیران مدلودل یا د ولایتو کې والیګان او د جندر ادارات جوړ شوی وو د شزو چار وزارت شو درس ډیر لاسته راوړنه مدلودل د قوانين تغییر وو یعنی په هر برخه کې موږ د شزو برخه کې واقعا ویلی څو چې ډیر لاسته راوړنه مدلودل اگر چې کافي نه وو اگر چې فقط کې هم ډیر سوال وو یعنی اگر چې موږ قناعت نه درلودل راضي هم پکې نه وو اما د دغه تعلیم بخش کې چې په افغانستان کې ډیره مهمه برخه ده د تکراس وو ګورو په هغه وخت کې تر طالبان راتګ د مخه هم حالت همیشه د مدارس په وجود باندې نیوه کول دته چې مدارس هغه وخت کې د یوروپور سوي وو چې جل زرم مدارس په افغانستان کې چې راجستر نه وو مدارس باید د وزارت معارف راجستر وای او وزارت معارف هغه ته باید کریکولم ورکړي وای او د کریکولم پر اساس باندې حالت باید زده کړه تر سره سوي وای اما د دې ډېر مدارس وو چې حالت د وزارت معارف له خوا نه کنټرول پکې وو او نه هم کمکاري کولم پکې وو یوازې افراطي درسونه پکې وو د دین په نامه د مذهب په نامه د دینی زده کړې په نامه زه د شریعت پنځه نفرغه یم د کابل پنتون څخه زما شپه یاد دی چې کله چې د شریعت پنځه امتحان چې وه حالت د کانکور لاري مسلین چې راتلله ولی یو گروه د مدارس سلسم کالج خلاص کوله حالت دوه کال بیا نور وغښتل ستیراتی پندایت دوی نه چې امتحان اخستلو د متاسفانه ډیر کامیاب نه وای ځکه چې په مدارس کې فقط و فقط اغاکم کریکولم چه اصلا دو اصول و میار پرنسپل به اساس بانی جرسته نه و دوی ازدقه کری و اوس دا یو ډیر لوی اندیشنه واقعا باید په ټول خلکو ته چې دا ورځ په ورځ دغه د افغانستان هغه رسمي زده کړې ماسې چې تعلیم ده او مکتب ده او پانتون دغه دی و غیر رسمي ته چې مدرسه ده او غیر رسمی باندې به هیڅ څوک کنټرول نسی کولی، دغه کریکولم څوک نسی لیدلی. نو دا موضوع پاکله واقعا دسی ډیر خوشبینه نه یم، زه ډیر دسی ښه احساس نه لرم چې باید مدارس جوړ شي. زه همیشه موږ ویل دادخواهی مو کوله چې باید مکتبونه ای او مکتبونه کوم هغه کریکولم چې او عمل کریکولم ډیر منظم جوړ شوی و، ولی متاسفانه اوز دیگه در مکتب کریکولم پی هم تغییر ورکی. تاسی گوره که افراطیت دوی در مکاتب دقیقه غاری که مشومان بانده زدکلی او دیتا یوازی در جنگ و او در جهاد و در موضوعات تبلیغ دی، نه در سوله، نه در حق، نه در شجوان، نه در یو امیدوار جوان، نه در تکنولوژی و دستی نوشایان. و سنه کریکولم تاسی گوره چی دوی تغییراتی را استالی، نو ده مدارس و کریکولم به سرقم بی ده مکتب ده چی دستی ده مدارس نخو تاسی سوک حد و گمانی نتی ویلی که اگه که به مطلق اگه افراطیت بیی او مطلق اگه افراطی نظریو نتا که بیی ده ده مدارس جوره دل او ده ده مدارس دیری دل واقعا یا لوی خطر دی. تچیری ده دوی رئیس ده آقای قریشی ویلی چی دلتا بشی زیکی، نو کل چی موش تصمیم یو چوکات ولر و چه مکتب دی سنگه موش کوله ایسو چه دستی مدرسه که در مکتب کریکولم را رو شامل که او بیا کم استاد اغا تدریس که، آیا یو ملا کوله ایسو فیزیک مضمون درس ور که، آیا یو ملا کوله ایسو کمپیوتر سایت مضمون درس ور که، که چی رو منیسو چه در ملا سایت حتما فیزیک ازدکه کری فیزیک وانده دکتورالری او رازی مدرسه که فیزیک تدرس ور که. اما ده ده تامین سو کولای سی چې وو واقعا د دغه مدرسه کې دلته د فزیک استادان چې دوی اکمن په پنچون کې فزیک زده کوي رشته یې ده په رشته په اساس باندې راځي دلته دوی درس ورکوي. دغه هیڅ تضمین نسته، هیڅ څوک دغه تضمین نسی کولای او دا واقعا ډیر یو لوی جفا ده د افغان ملت سره، د افغان خلکو سره. د نجونو سره خو بیا هم دوی جفا کوي، د نجونو حق د پښو لاندې کوي، ولی دا نور سره هم دی. کله چې موږ وایو د کور اساس پر ښځه باندې ده، ښځه چې داسې افراطي ذهنیت باندې وروزول سي او هغه نور بیا فکر وکړي چې د هغه راتلونکي ماشومان خور ورور نور ټوله به د هغه په فکر باندې روزل کیږي، بالل کیږي او همغسې افراطي به تربیه کیږي، ټولنې ته وړاندې کیږي. دوی ډېر لوی متاسفانه ډېر غلط پلان دی ده چې دا مدارس جوړېږي او داسې مخته ځي، او خلط کول د رسمي ارګانونه او غیر رسمي ارګانونه دا یو ډېر لوی اشتباه ده.
مننه آغلی انوری. زه بیرته تاسو ته راځم. زما بله پوښتنه آغلی پښتنه ځواک ستاسو څخه ده. تاسو واورېدل چې آغلی انوری د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې دا ډول مدرسې چې د طالبانو د ځینو چارواکو په وینا عصري علوم هم پکښې کې تدریس کیږي، د دوی د آغلی انوری په خبره نصاب یې څوک نه ویني او نه په خبرېږي چې دا څه ډول نصاب دی او څنګه ترتیب سوی دی او لکومه ځای تصویب سوی دی چې هلته بیا عملی کیږي. ستاس په نظر څه لامل دی چې طالبان دا ډول مدرسې پرانیزي خو مکتبونه لا هم تړلي پراته دي؟
ډیره مننه هم دی انوری صاحب نه دی انوری صاحب دی خبرو په ادامه به زه دا وایم چې رښتیا هم د دوی کوریکولام هغه نصاب چې دی هیڅ چاته نه دی معلوم او هیڅ څوک د دې کوشش مخه البته کوشش کوي چې دا نصاب موږ راورسېږي وګورو، یعنی نشي کولای هیڅ څوک هم چې دوی له دغه پټو رازونو نه خبر شي. یعنی دا یو غیر رسمي دوی نصاب لري. دوی چې ښوونځي نه پرانیزي او مدارسو ته دوی ادامه ورکوي، مدارس پرانیزي، مدارس د موږ او د تاسو صحیح ده سنتي زده کړې دي، هغه په عصري زده کړو یعنی عصري علومو کې دي، دوی هغه مضامین چې هلته تدریس کېږي نه راځي. د انوری صاحب خبره باندې هغلته کمپیوټر ساینس تاسو ویل چې انګلیسي تدریس کېږي، کمپیوټر دی تدریس کوي او نور داسې ساینسي مضامین. یو ملا څنګه کولی شي چې کمپیوټر دی تدریس کړي؟ یو ملا څنګه کولی شي چې هغه ساینسي مضامین ته ادامه ورکړي، هغه تدریس کړي باوجود چې هغوی په دیني زده کړې کړي دي، په دنیات کې ډېر چې دوی خپله وایي موږ برلاسي یو. نو د ما په نظر باندې دا یو ډېر غلط تصمیم دی صحیح موږ یعنی د دنیا ته یعنی دینی عقایدو ته موږ ډېر احترام لرو. هغوی زموږ اصل دی چې باید هر انسان د دغو عقاید نه باید برخمن واوسي. خو د دوی تر څنګ باید موږ تاسې په نننۍ جامعه کې باید عصري علومو ته پیشرفت ورکړو. عصري علومو ته باید موږ توجه وکړو. یعنی افغانستان یا د افغانستان خلک بیرته باید هغه مشل کلن تاریخ مخکې تاریخ ته باید بونه ځو. تر دې ځایه چې دومره موږ په دې سیستم تعلیمي باندې کار کړی دی، زحمت هم ایستلی دی، نصاب یې جوړ دی، نو خو متاسفانه دوی غواړي چې بیرته هغه سنتي زده کړې راولي. یعنی د سنتي زده کړې نه شي کولی چې یعنی په دغه وطن کې چې نن دغه کدرونه دي فارغ کړي. هغه که ډاکټر ده، انجینیر ده، څنګه کولی شي د یو مدرسې له لورې یو ډاکټر فارغ کړي چې ده په افغانستان کې نه بلکې په ټولو هېوادونو کې موږ ورته وګورو یو ډاکټر مقام. یعنی موږ به د دې مخ میرمنې چې کله هغوی ولادت کوي د زیږون په وخت کې به هغه چېرته ځي؟ نو دوی نه ډاکټرانو ته به ځي یا به د هغوی ته ووایي چې موږ یعنی دغسې مشکل لرو، یعنې دغه مشکل په اساس باندې راغلی. نو دلته که موږ وګورو هم به د ماشوم هم د مور ژوند په خطر کې اوسېږي. نو موږ نشو کولای چې دغه کسان دغه کدرونه چې اوس په افغانستان کې فعالیت لري د مدرسې له لورې فارغ شي. او دا خبره چې انګلیسي دلته تدریس کېږي، نور مضامین سانسي نظمونه، دا اصلا امکان نه لري دا د خلکو سترګو ته د افغانانو سترګو ته خاورې شیندل دي.
مننه اغلی ځواک. اغلی انوري، استاس خبر بل پښتنه په دې برخه کې وکم چې تاسو مخکې یادونه وکړه او همدار از اغلی ځواک هم ویل چې نصاب معلومدار نه دی د دا ډول مدرسو او دا یو غیر یعنی مسلکی د دوی په نظر باندې او یا هم دا ډول یو نصاب دی چې د تصویب سوی نه دی د سم بورد لخوا چې د زده کړو وزارت یا د ریاستونو لخوا څخه خلک ورته کښېنستلي وي او جوړ کړی وي. پخوانی نظام ستاسو په نظر باندې، پخوانی نصاب وبخشي، ستاسو په نظر ولې طالبان غواړي چې دغه نصاب لیرې کړي؟ تاسو مخکې ویل چې دا ډیر منظم نصاب وو او ډیر هر څه پکښې کې ځای پر ځای سوي وو. د افغانستان په تړاو باندې، د نړۍ په تړاو، د ساينس په برخه کې، د ټولو مضامینو په برخه کې، نو بیا ستاسو په نظر ولې طالبان نه غواړي چې دغه نصاب تدریس شي؟
مانم ستاسو پښتنه څخه پخوانی نصاب چې وو دوه ځل البته تغییر وخور په دې شل کالو کې. آخري ځل چې نصاب تغییر وخور چې د بین المللي معیاراتو پر اساس جوړ شو او ډېر منظم نصاب وو، فکر کوم 2012 یا 2011 کال باندې وو. د نصاب تغییر ورکول ډېر لو بودیجه هم غواړي او رسی هغه باید یو مسلکي کادر او کمیټه او د غوډ از مختلف اساتیدو د نظر په اساس باید تغییر وسی، جوړ سی او هر نو تغییرات چې هغه کې راتل کیږي. هغه نصاب د تکمیل نصاب وو، هغه کې هم ساينسي علوم وو او هم دینی علوم پکې شامل وو، د عقاید، دنیا، تفسیر دا ټول پکې شامل وو او هم د حساب او ریاضیات پکې شامل وو. یعنی ډېر یو منظم، ډېر شغ بر متوسط لیول باندې یو ډېر تکمیل نصاب جوړ شوی وو چې هغه دغه په نصاب پر اساس باندې متعلمین کولای شي خپل اگر کوم برخه کې چې دی غواړي په داتلون کې هغه برخه باندې خپل هغه نور عالی تحصیلات مخته یوسي، دغه په نصاب په اساس باندې دغه دای کولای شي چې ترلاسه کړي. اما متاسفانه د کې واقعا دوه موضوع ده. یو خو دغه سیاسي، بیا هم د شرکام سیاسي موضوع ده، سیاسي په اساس دوی خپل د بقا لپاره، خپل د دال لپاره چې خلک نور هم دغه سي په جهالت کې وساتي، دوی ضرورت درلودل چې نصاب باید تغییر ورکړي او دوی عادي کاری کړی، نصاب یې تغییر ورکړی دی او نصاب ډېر افراطي هغه د منطق په اساس باندې که وګورو هیڅ منطقي نصاب جوړ کړی نه دی او کوم څه چې ضرورت دی د افغان خلک لپاره. یو دا لپاره، بل دا چې دوی دا رقم نصاب ته دوی خپل درس ورکولی نه سي په مکاتبو کې. که چیرې دوی مکتب خلاصي اوس ونیسو دغه الوکان لپاره، د الوکان مکتب خو خلاص دی، د دوی لپاره د او دوی ورځ په ورځ غواړي چې خپل ملایان په هر ځای کې
مقرر کی او خو واضح خبر ده چې یو مولوی صاحب یواز مشخص په حدیث کې وارد ده یا یواز مشخص په تفسیر کې یا یو بل موضوع کې که اصلا دغه علمی ساينسي ریاضیات دا موضوعات باندې وارد نه دي نو هغه څنګه کولای شي چې درس ورکړي هغه رقم نصاب متعلمین ته نه د دغه موضوع په اړه په پام کې نیول سره او همغه سیاسي موضوع لپاره او خپل د خپل بقا لپاره خپل دوام لپاره ویغوشل شي دا نصاب تغییر ورکړي او بل د نور هیوادونو د لاسوحال هم نتیجه ده چې دوی سپورت کوي او دغه نصاب هغه مصرف چې دی هغه ورته ورکوي چې دا رقم نصاب باید داسې جوړ کړي که د دې فرمانونه وګورو د مدارسو په اړه کې ډېر جالب فرمان دوی خپل صادر کړي وو چې ویل یو چې باید تقریبا 1500 تر زر مدرسه باید جوړ شي په مختلفو ولایاتو کې او په هر مدرسه کې باید 10 نفر استاد وي چې 3 نفر شیخ الحدیث وي 3 نفر شیخ موقوف علیه وي 3 نفر دارالحفاظ وي در رقمی نو چیرې که دغه دو دیر خپل فرمان په اساس موږ وګورو که داسې یو مدرسه جوړي شي او دغه فرمان په اساس دا رقم استادان وي آیا دا استادان کولی شي کمپیوټر درس ورکړي آیا دا یو څوک شي په حدیث کې خپل درس ویلی هغه سره هم انګلیسي درس ورکړي سره هم کمپیوټر درس ورکړي هغه سره هم ساينسي مضامین درس ورکړي یا ریاضیات درس ورکړي دوی خپل هم دغه سي خپل د هغه ویلو یا فرمانونو په اساس هم کار نه کوي کوم څه چې وایي مقصد مادي وایي دوی نه خپل هم هیڅ نه پوهیږي چې یو نصاب سره هم جوړیږي د سپا شاد باندې او بیا دغه نتیجه بسوي اما دوی دا فکر کوي یوازې چې باید خلک دینه پوه نه اوسي خلک باید ورځ په ورځ ناپوه اوسي چې تر څو دوی وکړای شي د دغه د خلکو ناپوهۍ نه استفاده وکړي او دوی بیا ډېر په اسانۍ توګه هغه موشورتې برین واش وایي چې دوی ذهنونه ومینځي او بیخي مخالف جهت ته دوی ذهنونه بیا په ډېر اسانۍ توګه یوسي د دغه لاملونو لپاره دی دغه نصابونه تم تغییر ورکړ او وغوښتل چې پخوانی نصاب دی نووسی
مننه اغلی ځواک ستاسو څخه د شوتو د کار په برخه کې پښتنه کول غواړم د یوناما ورستۍ راپور وایي چې ملګرو ملتونو په دغه راپور کې ویلي دي چې د دې ادارې پر شدینه همکارانو د کار بندیز لکبله د دغه سازمان کاری بهیر اغیزمن شوی دی او دا بندیزونه ور باندې طالبانو لګول دي د دې راپور د مخې د روان میلادي کال د اپریل 15 نیټه څخه تر اوسه د یوناما شدینه و نارینه کارکونکی لکوره کار کوي چې د دې راپور لمخې طالبانو په ګڼو مواردو کې د هغو کارکونکو چې د ملګرو ملتونو لپاره کار کوي او د دوی په وینا افغانانو ته مرستې رسوي د دوی په کار کې خنډ اچولی دی طالبانو په ځینو مواردو کې د هغوی مخه نیولې ده او په ځینو مواردو کې د هغوی هغه وسایل چې دوی ورڅخه کار اخلي او خلکو ته مرستې رسوي هغه یې ضبط کړي دي ورڅخه چې په دې سره د یوناما د دې راپور له مخې د دوی په کار کې طالبانو خنډ اچولی دی ستاسو په نظر د ښځو په کار کې خنډ رامنځته کول د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کولای شي
ډیره مننه دا واضح خبره ده چې طالبانو د ښځو یا د میرمنو په کارونو کې مشکلات جوړ کړي دي هغه نه پرېږدي چې خپلو کارونو ته په حضوري ډول ادامه ورکړي یعنی هغه کار چې په حضوري ډول ترسره کېږي په یعنی غیر حضوري ډول هغه څه مخکې نه شي تلای یعنی د پیشرفت لامل نه کېږي دا چې افغان میرمنې اوس د ډېرو سازمانونو سره یا د خارجي موسساتو سره کار کوي نو دوی په کورونو کې ناستې دي ما په شمول زه خپله په یونیسف کې کار کوم د تعلیم په برخه کې چې ولې متاسفانه دوی ما خپل کارونه ټول چې هغه موږ په ولایاتو کې ولسوالۍ کې درلودل هغه یې په هغه باندې بندیزونه لګولي دي هغه کار چې به موږ غلطه په حضور ډول سرته کوله تغیر حضوري یا په آنلاین توګه موږ هغه سرته ورسو نو دا معلومدار خبره ده چې دا د اقتصاد د افغانستان ته دا لویه ضربه ده که وګورو که دغه مؤسسات چې نن په افغانستان کې فعالیت کوي او په دغه شلو کالو کې فعالیت کړی دی دوی د تعلیم په برخه کې ډېر لوی پیشرفتونه رامنځته کړي دي. همدغه تعلیمي تربیه چې نن دغه ځای ته رسیدلې ده او نصاب دغه ځای ته رسیدلې ده، دغه کادرونه چې نن په افغانستان کې فعالیت کوي، دا ټول د همدغه مؤسساتو له کبله دي چې د همدغه سازمانونو له کبله دي. خپله افغانستان یو داسې ممالک دی چې هغه روبه پیشرفت دی، یعنی تر اوسه هغه افغانستان نشي کولای چې دغه ټول سیستمونه په خپل لاس کې ونیسي، له خپلې بودیجې څخه استفاده وکړي. هغوی د اقتصادي، یعنی افغانستان د اقتصادي لحاظه ډېر یو ضعیف که موږ ورته وګورو هېواد دی، نو که چېرته دغه سازمانونه ونه وسي نو زموږ ټول هغه فعالیتونه په رکود سره مخ کېږي، یعنی له منځه ځي. نو دلته د افغانستان یوه دغه د اقتصاد لپاره یو غټ مشکل دغه ده چې د تعلیم تربیه یې بنده کړي، یعنی تعلیمي سیستم چې دوی بند کړی دی، په دې کې د خارجي ممالکو ډېر لاس و، یعنی دغه مؤسساتو وبښئ د خارجي مؤسساتو ډېر لاس و، چې یعنی د هر نګاله به یې ورسره مرسته کوله، که هغه د سم جوړول و، که هغه د نصاب ول، یعنی کتابونو جوړول په چاپ کې ورسره، همداسې قلم کتابچې چې خپله یونیسف مؤسسه چې دا ډېره یعنی په دغه موضوعاتو کې، یعنی د تعلیمي برخه کې ډېره برلاسې وه، او تر اوسه هم خپلو فعالیتو ته باوجود چې دوی ته اجازه هم نه ورکوي، خو خپل فعالیتونه یې تر اوسه نه دي راوړي، خپل فعالیتونه کوي. نو افغان د طالبان چې یعنی دوی ورته اجازه نه ورکوي، دوی ته خپله ځای باندې، یعنی خپل د اقتصاد په ضعیفوالې ته یعنی لاره پراخوي، یعنی نه غواړي چې په افغانستان کې د یو ښه پیشرفت وشي، یو ښه پرمختګ دي وشي، که هغه د تعلیم په برخه کې، هغه که هغه په نورو بخشونو کې واوسي.
مننه اغلی ځواک. اغلی انوری، ستاسو څخه په دې همدې برخه کې پوښتنه کوم چې د کار په لکار څخه د بی برخه کېدو په مواردو کې په افغانستان کې یو خو ټول د هیواد عمومي اقتصاد چې هغه ته ضربه رسیدای سي، لکه څنګه چې اغلی ځواک یادونه کړه، او بل د دغه شوزو کورنی وضعیت، کورنی اقتصاد، هغه مالی مرسته چې دوی د خپل کورنی سره کوله، هغه پر ټپه دریږي. ستاسو په نظر دغه په خپل یوازې کده شوزو په برخه کې خبر وکړو، د شوزو ژوند څومره متضرر کوي؟
بالکل، څنګه چې خشنه جانی هم وویل، متضرر شوی دی مطلق. اوس موږ تاسو ډېر مختلف راپورونه ستاسو نړۍ کې نشر شو چې افغانستان خلک 90% څخه ډېر فقر ته مواجه دي، او حتی هغه د کوم حد فقر چې دی دغه لاندې څخه قرار لري، او دا یوازنی لامل دغه دی چې کوم ښځې چې د پخوا کار کوله اوس دوی ټول کار نسي کولی، او دوی یا د کار څخه استثنا شوي دي په کورونه کې دي، او یا هم که چیرې دوی ډېر یو سل لږ معاش لري یو شی لري، هغه کافی نه دی دوی د کورنۍ لپاره، د دوی هغه مصارفو لپاره. خپل کار کول یوازې د مصارفو لپاره ښه نه و، دا د عمومي د یو هېواد د ترقی یو کرښه هم حساب کېدله. کوم هېوادونه کې چې نرو ښځه کار کوي، او هغه د هغه د اقتصادي سایکل کې شامل وي، هغه یو لوی لاسته راوړنه دغه هېواد لپاره دغه یي چې دوی نرو ښځه کار کوي، او دوی کولی شي چې هر کورنۍ خپل هغه عاید او مصارف تامین کړي، او یو حداقل یو څه مناسب ژوند ځانته جوړ کړي. اقتصاد موضوع ډیره مهمه موضوع ده په ژوند کې، که چیرې یو څه انسان د اقتصادي لوجه یو څه دغه مصارف تامین وي، فکر بیا یو څه آرام وي، او دغه آرام فکر په اساس باندې هغه شخص کولی شي چې یو کریټیکل تینکر اوسي، یا نور شیان پکله فکر وکړي، یو نوی اختراع وکړي، یو نوی موضوع یا بل موضوع پکله کار وکړي. اما افغان ښځې تعلیم څخه منسو، کار څخه منسو، دوی پر رواني مشکلاتو او امراض باندې اخته سو، او در رواني امراض پیامدونه تاثیرات یوازې پر هغه شخص باندې نه، پر هغه کورنۍ مکمل ټول عذاب باندې، او کورنۍ قرار قرار د کورنۍ څخه د باندې هم هغه زی او ټولنه ته، او بل اخره په میسته پوره هیواد باندې تاثیر کوي. موږ همیشه وایو چې د یو کور مکمل هغه سایکل یا چرخش د شوزو په لاس کې ده. دغه شوزو دی چې دوی کور کې روزی ماشومان د کور هغه پلان مصرف شوالی د ټول برنامه تنظیم کول هر څه دوی په لاس دی. نو که چیرې دغه ښځې فکر رواني آرام نه وي، دا څنګه وکړی شي چې دغه نظم چې په کور کې پیدا سوی دی دغه نظم وڅرخوي او دغه نظم دغسې منظم په ترتیب سره مخته بوزي. د دغه عواملو په اساس باندې هم ښځې کولی نه شي چې دغه نظم بیرته دوباره شم منظم مخته یوسي. نو د ښځو کار یوازې د ښځو لپاره نه، د کورنۍ لپاره، د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره مهمه ده. اما هغه کسان چې د ښځو کار سره مخالف دي، دوی خپله پوهه نه لري. که دوی پوهه وای خو حتماً به موافق وای. بیا دلته افغانستان کې مختلف سیاسي لاملونه هم شته، یوازې هغه دودی فکری لامل یا دودی پوهه موضوع نه ده. که موږ خپل د طالبان د زنانه وګورو، د دې لونی زده کړې کوي، حتی بزنس لري، خپل هغه بزنس لري مختلف نور هیوادونو کې، خپل بزنس کې مصروف دی، خپل عاید لري، منظم، هیڅ کوم ستونزه نشته دوی ته. یا دغسې د دې رهبران ته وګورو، د دې دارایانې اړی راحت دارایی لري، کور لري. دوی نو عام خلک ته څه، دوی عام خلک در څه قصه پوهېږي؟ هېڅ. اما د ښځو د دغه ونډه په کار کې ډېره مهمه ده. که دوی بېرته کار ته راسي، دوی واقعا نه یوازې دوی ته فایده به وي، هم د کورنۍ ته، او همدارنګه دوی کولی شي چې نورو ښځو ته هم یو الګو واوسي، یو نمونه واوسي، چې دا نورو ښځې هم دوی څخه زده کړه وکړي، او دا نورو ښځې هم وکړی شي چې خپل کورنۍ ته او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
مننه اغلی انوری. اغلی پښتانه ځواکстаў څخه به په دې برخه کې پښتنه وکړم چې افغانان څه کولای شي چې طالبان قانع کړي چې د نجونو شونځي پرانیزي او د هغه نصاب مطابق چې په خوا ورته تدریس کړي د هغه مطابق تدریس ته اجازه ورکړي.
ډیر مننه. خو زما په نظر باندې دوی د خلک نه دي چې ورته سما باندې قناعت ځواب یعنی قناعت ورکړل شي. دوی نه باید زور کار واخیستل شي. مبارزات ته موږ باید ادامه ورکړو، ځکه موږ که وګورو په دغه دوه کالو کې چې څو دوی برلاسه شوي دي په دغه حکومت باندې، ورسره په همدغه باندې خبرې کېږي چې باید یعنی دغه ښوونځی ته اجازه ورکړل شي، اوناس طبقې ته اجازه ورکړل شي تر څو خپله زده کړې پای ته ورسوي. هغه کسان چې په نیم د پنتون کې پاتې دي، هغوی همدغسې لکه دوی چې هیلې ارمانونه لري، د خپلو هیلو ارمانونو لپاره یې ډېر کارونه وکړل. نو موږ هم دغه ښځینه او که نارینه دي، دوی هم باید یعنی همدغسې هیلې لري، باید له خپلو مبارزاتو نه استفاده وکړي. دوی د قانع کولو خلک نه دي چې دوی باید قانع شي. که چېرته قانع کېدلی په دغه دوه کالو کې چې موږ ورسره ډېرې خبرې کړې دي، د موږ هغه اشخاصو چې په خارج کې یعنی افغانستان کې دي، همدغسې لاړل خارج کې، خارجي ممالکو کې دوی سره کېناستل، کنفرانسونه یعنی مصاحبې ورسره وکړلې چې باید دوی اجازه کړي، خو ولې دوی هېڅ نه مني. دوی د خپل زړه کار کوي. خو دلته اوس خبره که چېرته موږ همدغسې خپل مبارزاتو ته او ادامه ورکړو او د خارجي ممالکو نه د اروپایي ټولنې نه په دوی باندې فشار راوړل شي چې تر اوسه متاثره دومره سخت فشار نه دی پرې راوړل شوی، هغه کومکونه چې د خارجي ممالکو نه اوس هم ورسره کېږي هغه پې بند شي، بندیز پرې ولګول شي، او دوی ته دغسې یو یعنې دغه هېواد یا دغه وطن ورته په خپل لاس کې دوی ورکړي. ځکه دغه خارجي ممالک خپلی که چېرته دغه اوس مثلا د تعلیم په برخه کې دوی ورسره مرسته کوي، که نورو مسالو کې لکه دغه نور مسلات چې په اقتصادي برخه کې ورسره مرسته کوي، نه خپلې مرستې دي نه واخلي او په دوی باندې بندیزونه ولګوي. د تجارت له لحاظه هغه صادرات و واردات چې په افغانستان کې په دې باندې بندیزونه لګوي او ورته وایي چې چیرته دغه سیستم تعلیمي یعنی خلاص نشي د نجونو په مخ باندې د ښوونځیو دروازې خلاصې نشي، موږ هم د دغه مبارزې نه کار اخلو. نو که چیرته دغه سفرونه ونه شي، دوی د ښې خلک نه دي چې دوی په ښه باندې یعنی په هغه خبرو په قناعت بخشه. یعنی موږ پوهېږو چې په افغانستان کې اوس هم داسې کدرونه شته دي چې هغه به د خبرو له لارې ورسره حل کړي، خپلې دوی د هېچا خبرو ته غوږ نه نیسي. کله چې دوی غوږ ونه نیسي، کله چې دوی زموږ خبرې وانوي، کله چې دوی موږ سره په مصاحبه په کینني ونه غږېږي، نو دوی موږ څنګه وکولی شو د افغان خلک څنګه وکولی شي دوی قناعت کړي؟ اصلا دوی د افغان خلکو په خبرو باندې قناعت نه کوي.
آغلی انوری، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، آیا تاسو هم په همدې نظر یاست لکه آغلی ځواک چې وویل چې طالبان د خلکو په خبره باندې قناعت نه کوي او یوازې هغه کوي چې دوی ته ښه معلومیږي او بیا خلکو ته پلانونه او پروګرامونه په لاس ورکوي او هغوی ته عملي کوي چې باید خلک د دوی د پلان مطابق کار وکړي، نه دا چې د خلکو خوښي ته وګوري یا د هغوی اړتیاو ته او ضرورتونو ته؟
زه په دې موافق یم. زه موږ که چېرې طالبانو د ویناوې وګورو یا د دوی فرمانونه وګورو، همیشه دوی ګرچې ادعا کوي چې دا د افغان خلک غوښتنه ده، ولې دا یو مطلق درواغ ده چې دوی دا رقم ادعا کوي، ځکه چې هېڅ کوم سروي نه ده سوی، هېڅ کوم تحقیق نه دی سوی چې په حقیقت کې دوی دغه په اساس باندې یا دغه د نتایجو په اساس باندې ووایي چې دا د افغان خلک غوښتنه ده. لکه چې د دوی د تحصیلاتو وزیر پرون وویل چې یا بله ورځ چې د افغان خلک نه غواړي چې انجونې زده کړه وکړي، یا افغان خلک غواړي چې انجونې یوازې مدرسه ته ولاړ شي، او دغسې نور د دوی جالب جالب ویناوې او فرمانونه چې شته. دوی هېڅکله افغان خلک سره سم چلند نه دی کړی، افغان خلک څخه پوښتنه نه دی کړی چې واقعا افغان خلک څه غواړي دوی څخه. کوم ویناوې چې دوی ورکوي، دا ټول د دوی خپل هغه شخصي د دوی خپل د ګروپ ویناوې دي، او دوی افغان خلک نه مني. که افغان خلک منله، د افغان خلکو پسې باندې دا رقم تهمتونه نه کول، درواغ ورته نه وایله. تاسې هر بار چې د دوی ویناوې وګورئ، د مطلق د شل کال پخوا کوم بنسټونه چې وو هغه ټول دی ویله چې دا ټول مفسدین دي، دا ټول فاسدین دي، هلته فحشا وو، هلته فساد وو، هېڅ یې نه منل. او داسې خلک هم چې هلته کار کول هغوی هم نه منله. نو د دوی سره باید چې د مختلفو هیوادونو له لارې څخه باید فشار راوړل شي، ترخم چې پښنجان یې هم وویل دوی باندې بندیزونه باید ډېر شي، او دوی خپل د دوی کوم بزنسونه چې دي د دوی بزنسونه باید مطلق بند شي، او هغه باید اجازه ورکړی نه شي چې دوی فعالیت وکړي، چې تر څو دوی یو څه کوم د خلکو واقعي خواسته چې دی هغه ته احترام وکړي، تر څو چې د خلکو سره واقعا دوی کښېني، د خلکو خبره واوري، داسې نه وي چې بیا د جبر زور نه استفاده وکړي، خلک ووهي وتکوي، بیا ووایي چې دا د خلک خو داسې وایي، هغه رقم نه. په واقعي ډول داسې سم جلسات یا سم منظم برنامې وي چې د هغه په اساس خلک وکړی شي هغه حقیقي غوښتنې چې واقعا د نجونو لپاره تعلیم ده، کار ده. ځکه چې موږ په دې باور یو چې پخوا هم کم شیان چې دوی موږ ته وایي چې هلته حجاب نه و، دا ټول ماضي بهانې دي. مکمل افغاني ښځې خپل حجاب مراعتول، په اداراتو کې، په تعلیم ځایو کې حتی فساد نه و. ممکن اداري فساد به و، ولی اخلاقي فساد اصلا موجود نه و. دغه موارد ټول چې دوی دا تهمتونه کوي، دا بهانې چې جوړوي، دا ټول سیاسي برخې دي، دا ټول سیاسي دلایل او بهانې دي. او زه د پښتني جان سره موافق یم چې باید نړیوال د دوی باندې هغه لازمه سیاسي فشارونه دي باید راوړي.
ډیره مننه آغلی انوری. اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی اوري. د دې خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي. د خپل دواړو ملمنو آغلی پښتنه ځواک او آغلی لیمن انوری څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستي او لمشتری په دې خبرونه کې ګډون وکړبل. اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زه خوړلیم زه سم د زړه په سر ویشتلیم ازار مخلص ما گرانی دل ربا هو پهجران کې دې پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچا تا پاتا خل زوانی دا وچا تا پاتا خل زوانی